وخت په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو اجمل اند له خپلو نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به مقابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر له حاله خبر کوو. همدارنګه به واورئ چې نن د باګرام سندان په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپارل شو. نور رپورټونه او خبرونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو قومندان وایي د بګرام د زندان د مسؤلیت سپارل په دغه هیواد کې د مهمې سیاسي پروسې و برخه وه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له ولسمشر کرزي سره ګوري. د پاکستان سرپرست صدر اعظم میر هزار خان کوهسو نن لوړه وکړه، او په سوریه کې د رپورټونو پر اساس د مخالفو وسلوالو یو مهم قومندان وژل شوی. پوره خبر نواوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې نن یې په رسمي ډول امریکایي ځواکونو څخه د بګرام د زندان د مسؤلیت واخیست. د ملي دفاع له وزارت خبره شوې اعلامیه وایي چې په دې ارتباط په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د کورنیو امنیتي ادارو مسؤلین حاضر وو، او تر تسلیمي وروسته یې په زندان کې د افغانستان بیرغ پورته کړ. امریکایي قومندانان وایي چې دا اقدام د افغانستان د ملي حاکمیت ټینګښت او پیاوړتیا څرګندوي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال او په افغانستان کې د ناټو د کونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد نن د بګرام د زندان د مسؤلیت سپارلو په مراسمو کې وویل:
This ceremony to transfer the detention facility is important.
دا وایي د دغه بندخانې د مسؤلیت سپارل له مفهومه ډک او مهم کارو، خو د دې تر ټولو زیات اهمیت په دې کې دی چې دا په افغانستان کې د یو سیاسي او امنیتي انتقالي پروسې و برخه وه. جنرال جوزف دانفورد وویل چې دا په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پروسې یو بلګامو. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ورسېد. دی پرون عراق ته تللی و، او تر دې مخکې د اسرائیل په ګډون د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې له چارواکو سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به پر یو شمېر مسایلو د خبرو لپاره له جمهور رئیس حامد کرزي او د مدني ټولنو له ځینې استازو سره وګوري. د افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د جان کیری اول سفر دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په استانبول کې د خبرو په دوام د الماتا په غونډه کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. نن په کابل کې د لشتلج 400 بهرنیو هیوادونو استازو په دې ارتباط په یو مقدماتي غونډه کې برخه واخیسته. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال جاوید لودین نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل:
موږ باید د الماتی د غونډې په څیر له فرصتونو څخه کار واخلو، ترڅو وکړای سو ګډې ستونزې او ګواښونه چې سیمې ته متوجه دي له منځه یوسو.
د استانبول د سیاسي پروسې هدف په سیمه کې له موجودو تهدیدونو سره د مبارزې لپاره د سیمې د هوادونو ترمنځ د همکاریو زیاتول دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم میر هزار خان کوسو نن لوړه وکړه. د متخاید قاضي څلورتیا کلن دی، او د مې د میاشتې تر یولسمې نیټې پورې به چې په دې هیواد کې انتخابات کېږي د چارو سر نه کوي. دی د یکشنبې پورس تر هغه وروسته چې سیاسي ګوندونه د یوه کاندید په غوره کولو کې موافقت ونه رسېدل د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا وټاکل سو. میر هزار خان کوهسو به موقته کابینه هم وټاکي. دی به تر هغو پر دې چوکۍ کار کوي چې د پاکستان پارلماني انتخابات وسي او نوی ولسي جرګه بل صدر اعظم وټاکي. په سوریه کې شمیر فعالان وایي چې د رژیم د مخالفو وسلوالو یو مهم قومندان نن د دې هیواد په ختیځ شهر دیارزور کې په بمی چاودنه کې سخت زخمی شوی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مخالفو جنگیالو د قومندان ریاد الاسد نومیږي، او نن سهار وختي د ترور هڅه شوی و. رپورټونه وایي د مخالفو جنگیالو د قومندان ترکیه ته د درملنې لپاره لیږدول شوی. تر اوسه د حملې مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی اخیستی. ریاد الاسد د سوریه د پوځ د لومړیو منصبدارانو څخه و چې د رژیم پر ضد بارزه له پایل سره سمې د مخالفینو لوري ته ورواوشت. د روسي حکومت نن د قبرس او د یوروزون د غړو هیوادونو د مالیه د وزیرانو ترمنځ پر موافقه شدید انتقاد کړی. قبرس او اروپایي پر ورکوونکو له مالی سقوطه د قبرس د ژغورلو لپاره د 10 میلیارد یورو پور پر سر موافقه ته ورسېدل. دا به د قبرس دوهم لوی بانک د تړل کېدو لپاره زمینه برابره کړي، او همدارس د بډایو روسانو او هغو خلکو لپاره بچی مالی امانتونه نو بیمکړي د ستر تاوان سبب شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف نن وویل چې دا غلا ده او د موافقې د پایلو د څیړلو امر یې کړی دی. دوی وایي دا څرګندېږي چې په قبرس کې د مخکې غلا شویو مالونو غلا لا هم دوام پیدا کړی. نو موږ باید د دې پر پایلو او د مالی او پیسو پر نړیوال سیستم د دې پر اغېزو ځان وپوهوو. په عین حال کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن خپل حکومت ته امر کړی چې پر هغو 2.5 میلیونه یورو چې د مسکو له لورې قبرس ته مخکې لا په پور ورکړ شوي دي له سره غور وکړي. په عین حال کې د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانوئل بروسو نن وویل چې اوس باید په قبرس کې یوازې د مالي ثبات په اړه نه بلکې د رښتینې اقتصاد د بیا فعالولو په اړه فکر وشي. او په ګرجستان کې چارواکو نن وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین ریل ګاډي ډبه چې د هغه په پلرني ښار کې په موزیم کې ښودل شوې وه تخریب شوې ده. سیمه ایزو مسؤلینو نن وویل چې پرون شپه په سیمه کې شدید توپان سوی و او له امله یې د موزیم د ودانۍ چت نړېدلی.
خبرنامه له ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. توسانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو ناصافي سفر کابل ته تللی و هلته بل چارواکو سره ګوري. په دې اړه په ریپورت سربیره مو افغان لوري ته د باګرام د زندان د بشپړ مسولیت له سپارلو هم خبرو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې راتلونکي اونۍ به د ولس وزیرانو استضافه پیل کړي. په دې اړه ریپورت درته وړاندې کوو. د پاکستان د سنا یو پلاوی چې ټاکل شوی وه کابل ته ولاړ شي دا سفر یې لغوه شوی ده چې ولې په دې اړه د افغانستان د مشرانو د جرګې له یو غړي سره مرکه لرو. که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې ده او هلته به له افغان چارواکو سره ګوري. په تیر خبرونو کې مو د نوموړي د سفر په اړه له خپلو خبريالانو ریپورټونه لرل. زبیر شمن را سره هم د اوس کابل په سټوډیو کې ده. زبیر شمن د جان کیری د سفر په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. تر اوسه پورې څه لیدنې کتنې کړي په کابل کې له چارواکو سره؟
بل لکه چې تاسو ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په نا اعلان شوی سفر کابل ته راغلی ده. دای بل ولسمشر حامد کرزی سره ګوري، د جینو نورو جکپور چارواکو سره ګوري او د مدني ټولنو یو شمېر استادو سره هم کتنه لري. د امریکا سفارت په دې اړه یو اعلان خبره کړی ده او پیغې کې ویلي دي چې جان کیری بل ولسمشر سره په دی وغږیږي چې څنګه امریکا کولای شي د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو نه خپل ملاتړ ته دوام کړي. او همدارس په لمه کې راغلي چې د سفر هدف د ترسو افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیک ملګرتیا په اړه یو ځل بیا ژمنه تازه کړي. همدارس په افغانستان کې به د امنیتي، اقتصادي او سیاسي انتقال پروسې نه ملاتړ اعلان کړي. ځینو نړیوالو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل ولسمشر حامد کرزی سره همدارس د سولې د پروسې په اړه او د افغانستان وکونو ته د امنیت انتقال پروسه چې اوس روانه ده، همدارس د جمهوری ریاست پر اتلونکو ټاکنو باندې هم خبري ولري. د یادولو وړ ده چې د پداس حال کې افغانستان تر غلې چې ځینې داسې مسایل چې د سمودي رئیس د افغانستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیزه کړې وي هغه په دې سورجو کې حل شوې دي. یو د بګرام مسله و چې نن د زندان اوس پرل شو، بل له میدان وردګونه د امریکایي ځواکونو د ځانګړو ځواکونو د وټلو مسله و چې امریکایي چارواکو پر موافقه کړې ده. تر اوسه دغه د سفر نور جزئیات نه دي شریک سویل رسنو سره. خود ست توقیږي چې نن به له ولسمشر سره دای ګوري او د معمول په شان په خو به د سې ولیدنو وروسته امریکایي چارواکو او ولسمشر یو ګډ خبری کانفرنس به هم درلود. نو به کتل شي چې دوی به له رسنو سره هم پرې خبري وکي او کنه.
ډیر زیاته مننه زبیر شمن وو چې له کابل یې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر حال راکوه. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری د لومړنی سفر دی، خو هغه له دې مخکې هم د باراک اوباما د جمهور ریاست د لومړنۍ دورې لپاره راهیسي 15 ځله د هیواد ته د سناتور په توګه سفرونه کړي. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس د رپورټ لمخې امریکایي چارواکي چې په دې سفر کې له جان کیری سره ملګري دي او خپل نمونه یې نه دي خودلی وایي چې جان کیری نه غواړي چې له کرزي سره ناندري ووهي یا هغه ته ووایي چې څه باید وکړي، بلکې هغه به یو ځل بیا دا مسله روښانه کړي چې پر امریکا هغه تورونه ښه نه دي لګېدلي چې د کرزي دا هیواد له طالبانو سره په معاملې تورن کړی وو. دوی ویلي چې جان کیری به پر افغان ولسمشر فشار راولي چې دا ضروري ده چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات له نړیوالو نورمونو سره ترسره شي، او دا هم ورته په ډاګه کړي چې د افغانانو په مشرۍ روغې جوړې پروسه ډیره مهمه ده او د امریکا متحده ایالات په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ کوي ترڅو د خبرو لپاره لار هوار شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي او دغه دفتر د پرانیستلو په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
له ډیرو بحثونو او انتقادونو وروسته باګرام زندان نن په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شو. افغان حکومت ته د دې زندان مسولیتونه د باګرام په هوایي ډګر کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې ګڼ شمېر افغان او بهرني چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه وسپارل شول. نسیم شفق چې باګرام ته تللی و په دې اړه یې دا رپورټ رسولی.
افغان چارواکو د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت ترلاسه کول د افغانستان د ملي حاکمیت یو مهمه برخه وبلله او ټینګار یې وکړ چې په ساتنه کې به یې ټول نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي. د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت د باګرام په هوایي ډګر کې په ځانګړو مراسمو کې د دوشنبه په ورځ له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل شو. د افغانستان دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل چې افغان ځواکونه د دې زندان د ساتلو پوره توان لري او هیڅ ډول ستونزه به په دې برخه کې رامنځته نشي.
ما برای پذیرفتن این مسئولیت آمادگی کامل
د وی مونږ د دې مسؤلیت تر لاسه کولو لپاره لمخ کې نه تیارې نیولای. د ملي دفاع وزارت ځانجمن بولی چې د نړیوالو معیارونو سره سم او د بشري حقوقو پر رعایتولو له بنديانو سره چلند وکړي. زه د دفاع د وزیر په توګه ډاډ ورکوم چې له بنديانو څخه به په خ او منظم ډول ساتنه کوو. افغان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت سپارل په تیر یو کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ په یو جدي ناندری او بحث بدل شوی و. امریکا اندېښنه لري چې ښایي یو شمېر هغه کسان له دې زندان څخه آزاد شي چې مهم طالبان دي او یو ځل بیا به د دوی پر ضد ودرېږي. د دفاع وزارت چارواکو وویل په یو اونۍ کې به کم شمیر بندیان چې په باګرام کې له امریکایي ځواکونو سره دي ټول دوی ته وسپارل شي. د باګرام زندان 4000 تنه بندیان په تیر یو کال کې افغان حکومت ته سپارل شوی چې تر اوسه 1500 او شپږ اویا تنه آزاد شوي دي. که څه هم د باګرام زندان ټول افغان زندانیان به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، خو دې حکومت له امریکایي چارواکو سره منلی چې په دې زندان کې شاوخوا 50 بهرنیان به له امریکایانو سره پاتې کیږي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دنفورد په دې مراسمو کې ویل چې افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت ښکارندوی دی. د ویل چې افغان حکومت دا وړتیا په ډېرې قربانۍ او هلو ځلو ترلاسه کړې ده.
We have not only made progress in security but in the last decade
په تیر یو لسیزه کې افغانستان نه یوازې په امنیتی برخه کې بلکې د ژوند په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړی. نن ډیر شمیر افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. ټول دا لاسرسی د هغې قربانۍ نتیجه ده چې موږ ورکړی ده. اوس مهال د امنیتی مسؤلیتونو یو برخه افغان ځوانانو ترلاسه کړي. دا لاسرسی او د امنیتی مسؤلیتونو انتقال د ملي اردو پولیسو له قربانیو امکان نه درلود.
په عین حال کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې د باګرام زندان د مسؤلیت ترلاسه کول د ولسمشر کرزی له اساسي غوښتنو او د افغانستان لپاره ډیره مهمه مسأله ده. ډاکټر احمدزی څرګنده کړه چې افغانستان د امریکا په ګډون له هر هیواد سره د یو خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي هیواد په توګه معامله او خبرې کوي.
د باګرام د زندان د مسؤلیت د لیک سره د متحده ایالاتو چارواکو زموږ د قانون حاکمیت منله چې دا زموږ د راتلونکو لسو کلونو یعنی د بدلون د لسیزې د اړیکو ټینګ تهداب او نښه ده.
د افغانستان د عدلی او قضایی ارګانونو یو شمیر مسؤلینو هم په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې په بګرام زندان کې بعد بندیانو د دوسیو په سیړلو کې ډېرې هلې ځلې وکړي او هڅه به دا وي چې ګناهګار مجازات او بې ګناه آزاد شي. ولسمشر کرزی هم له مخکې نه ویلي و چې د بګرام له زندان څخه به ټول بې ګناه بندیان آزاد شي، خو ټینګار یې کړی و چې قاتلین او هغه کسان چې وسلوالې او ځانوژونکي حملې یې کړي هغوی ته به هرومرو سزا ورکول کیږي.
خبری مجله اوری.
یو پاکستانی چارواکی ویلی چې په افغانستان کې د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل ولسمشر کرزی دی. افغان چارواکی له ډېر مودې راهیسې پر پاکستان تور لګی چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره له زړه نه همکاري نه کوي، خو دا تورونه د پاکستان لخوا رد شوي. په دې اړه احمد تکل یو رپورټ چمتو کړی.
خای پاکستان چې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې یو مهم اړخ بلل کیږي، د نتیجې ته رسیدلې وي چې د دوه اړخیز اعتماد د نشټوالي له وجې له ولسمشر حامد کرزی سره ګډ کار نور نه ناممکن دی، او ځکه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هدف ته د رسیدو لپاره له نورو اړخونو سره تماس ټینګ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نه غوښتل نومې افشا شي، له رویټر خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د سولې د هڅو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل ولسمشر کرزی دی. یاد شوی مقام وایي ښاغلی کرزی غواړي د یو ژغورونکي په څیره کې افغانستان سیده دوزخ ته بوزي. پاکستانی چارواکی وایي د افغان ولسمشر ګډو وړو ویناوو او پارونو چې هدف یې ظاهراً په هیواد کې دننه د یو قاطع رهبر په توګه د ځان خودل دي، دوی سخت ناامیده کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا مقام وایي زه قطعي باور لرم چې که تر 2014 کاله د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي نو په افغانستان کې به یو بشپړه ګډوډي راشي، او که داسې وشي نو اصلي زیان به پاکستان ته ورسیږي. دا مقام وایي چې افغانستان د ولسمشر کرزی په ګډون یا غیاب کې له سولې پرته بل هیڅ لار نه لري، او زیاتوي که افغان ولسمشر خپل لجاجت ته دوام ورکړي نو په طبیعي ډول دی او د سولې عالي شورا به یې منځوي شي. د دې پاکستانی مقام د څرګندونو په اړه د دولت د ریاست او بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګو له څه ویلو ډډه وکړه، خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر عزیز خان رویټر خبري اژانس ته ویلي دي دا سمه نه ده چې د ټولو ناکامیو پړه پر ولسمشر کرزی واچول شي. عزیز خان وایي د سولې په تماسونو کې ټولې خواوې یعنی پاکستان، افغان حکومت، متحد ایالات او طالبان خپل خپل شرایط وړاندې کوي، خو د هیڅ یو دریز هم روښانه نه دی چې څه غواړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوزویک مجلې د بیورو مشر سمی یوسفزای وایي چې د سولې د هڅو له بهیره د ولسمشر حامد کرزی د لری کولو لپاره په نړیواله کچه هڅې کیږي. ښاغلی یوسفزی آزادۍ رادیو ته وویل چې طالبان هم په همدې دلیل له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ردوي.
داسې هم ویل کېږي چې پاکستان غواړي په مستقبل کې د سولې هغه نقشه داسې وي چې په هغه کې کرزی سره لپاره کوم ځای نه وي. دوی پاکستان تقریبا نړۍ بالخصوص امریکا او برېټانیا په دې باندې راضي کړی ده چې طالبان په حیث د پښتنو د نمایندګانو رامخته کړي. داسې ښکاري چې طالبان او پاکستان ممکن دواړه ونه غواړي چې کرزی سر د بجای پاتې شي. زما په خیال طالبان هم اوس دې طرف ته ډېر متوجه دي، هغوی هم په دې پوهېږي. له دې امله دوی د کرزی صاحب د دولت سره مستقیبا د رابطو نه ډډه کوي.
په افغانستان کې دننه د پاکستان د اهدافو په اړه شکونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان چارواکي او کارپوهان فکر کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د دوی په هیواد کې د طالبانو په وسیله نیابتي جګړه پیل کړې ده. رویټر خبري اژانس د یو افغان مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي دي چې وایي اصلي حقیقت دا دی چې پاکستان د یوې ناولې لوبې په وسیله له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پردیو تروریستانو په وسیله پر افغانستان د ولکې هڅه کوي. دا تورونه د پاکستانی چارواکو لخوا په پرله پسې ډول رد شوې دي.
یو پاکستانی مقام ویلی چې په افغانستان کې د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په خپل ولسمشر حامد کرزی دی. په دې اړه مو ریپورت واورېده. له بل پلوه ټاکل شوی چې نن د پاکستان د سنا یو هیئت کابل ته سفر کړی وي، خو د افغانستان د مشرانو جرګې مسؤلین وایي چې دا سفر لغوه شو. دوی غوښتل چې د افغانستان د مشرانو جرګې له غړو سره د دواړو هیوادونو په مسلو او اړیکو خبرې وکړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون د موږ له همکار احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې د دې سفر د لغوه کېدو د علت په اړه داسې وویل.
دا سفر نه ولا سمو ته پر آمدګی نیولې و چې د پاکستان د سلام علیکم د دفاعي کمیسیون کابل ته تشریف راوړي، مګر متاسفانه نن ورځ زموږ شاته وختي اواز ورکړه زموږ سفر کینسل شو. البته فکر کوم چې دوی دومره ویلي دي چې زموږ د سفر دی پاتې کېدو له امیر هلته په پاکستان کې دي انتخابات موجوده.
نو د هغوی د سفر هدف چې ټاکل شوی و راغلي و باید څه و په څه مسلې باندې راتلل دلته؟
یو کال مخکې تعقیبا موږ پیشنهاد کړی و چې دواړه پارلمانونه د تګ راتګ شروع کړي تر څو په دې منطقه کې د دواړو هېوادونو حالات ښه شي سم شي تر څو دغه پارلماني رول دی د پارلماني قوانین دي چې د دواړو هېوادونو تګ راتګ زیات شي تر څو په دولتونو باندې فشار وړل شي چې د دوی روابط نیک او
نو تر اوسه پورې چې موږ اوریدلی تاسو هم هلته سفر کړی دا د پاکستان د سنا غړي په خوا هم څو ځلې راغلي دي. آیا فکر کوئ چې داسې ناستې که تنظیم سي څه تاثیر تر اوسه پورې لرلی دا یا وبه یې لري؟
ولنه تر اوسه پورې خو بالکل دغه سوال ته ځای ده. تر اوسه پورې داسې مثبت تاثیرات یا تغیرات نشته. خو بیا هم موږ کوښښونه کوو چې دغه تګ ور تګ دغه ناستې زیاتې کړو تر څو په آینده کې یو څه تاثیرات پیدا کړي.
معمولا په کومو مسایلو باندې بیا په داسې غونډو کې خبرې کیږي؟ خصوصا د تاسو له خوا بیا کوم مسایل له پاکستان سره ډېر تاسو بیا تاکید کوئ یا ورسره مطرح کوئ؟
دا خو داسې ده چې د یو کال مخکې د پاکستان د ملي شورا د افغانستان ملي شورا یو تهونامه لاسلیک کړې ده چې په کال کې به موږ دوه میټینګونه یا دوه مجلسونه به کوو، یو په کابل کې او په اسلام آباد کې. همالته آزاد بحثونه کېږي. مثلا زموږ خاطرو ته ویل کېږي چې تاسو د افغانستان دولت سره کومک نه کوئ، ترنستان دغه دلته تاسو نه راځي. دوی بیا وایي چې نه، دا مثلا نشته. موږ هم کوښښونه کوو، اوس هم په پاکستان کې اور بل دی. موږ باید دواړه سره کوښښونه وکړو. همیشه دوی په دغه رقم مجلسونه کې د کونړ د اوبو یادونه هم کړې ده. خو بیا موږ هماغه موضوعات دي اجنډا نه ایستلي دي، ته بېخي موږ چې مثال په همدې موضوع بحث وشي. خو دلته آزاد بحثونه کېږي. که زه ووایم د پاکستان حکومت هم په خپل نه د پاکستان د پارلمان چې دی هم په همیشه په خپل دولت باندې انتقادونه هم کړي دي. وایي چې اتورستیا د پاکستان په چارو کې مداخله کوي.
دا مشرانو د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس عارف الله پښتون چې تاسو سره د ازادۍ رډیو مرکه واوریده. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې راتلونکې اونۍ به د 11 وزیرانو استضاع پیل کړي. دا هغه وزیران دي چې ولسی جرګه وایي خپل کلنۍ پراختیایي بودیجې له 50% کمه لګولې. د ازادۍ رډیو خبریال معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکوي.
تمه د چ په لومړی دوره کې د اقتصاد، قانون او سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعات او کلتور وزیران د ولس جرګې استیضاحیه غونډې ته حاضر کړل سي او په دې اړه وپوښتل سي چې په 1400 مریز کال کې یې ولې تر 50% کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. د ولس جرګې منشي انجینر سید اکرام وایي چې د 11 وزیرانو د استیضاح لومړۍ غونډه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړه سي. د ویل د وزیرانو تر معلومات ورکولو وروسته به ولس جرګه د هغوی د سربې صلاحیت او یا پر خپلو چوکیو د پاتې کېدلو پرېکړه وکړي. خو ښاغلی اکرام د کورنیو چارو دفاع لوړز دکړه او شار جوړونی اوسنی وزیران به استیزه نسی، ځکه چې دوی په 1400 مریز کال کې وزیران نه و.
څلور وزیر صاحبان چې د 50% نه ټیټو خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي، دولسم د حمل دوشنبه پورز اغه برازي او عمومي تالار کې به خپل گزارشات ورکړي، او بیا چهارشنبه پورز درې وزیر صاحبان راځي او اخیری څلور وزیر صاحبان به د شنبه پورز ولسی جرګې ته.
د ولس جرګې منشوي چې په دې اړه پریکړه د یکشنبه په ورځ د رئیسانو په کمیټه کې شوې ده. د افغانستان ولس جرګې د یو نوي مریز کال د مرغومي په میاشت کې د رای په اکثریت سره د هغو وزیرانو د استیضاح پریکړه وکړه چې په 1400 مریز کال کې پراختیایي بودیجه تر 50% کمه لګولې ده. د ولس جرګې منشي انجینر سید اکرام همدارنګه وویل د رئیسانو په کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ورېدې میاشتې پر 19 به په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د قانون پر طرحه خبرې کیږي.
د انتخاباتو د قانون په رابطه زدون ویلی شوم چې پرون د رئیسانو په کمیټه کې انتخاباتو د قانون لپاره د راتلونکې دوشنبه په ورځ چې 19 د حمل د ورځ وټاکل شو چې عمومي تالار کې ور باندې بحث وشي او رایګیری وشي او کمیسیونونو ته وظیفه ورکړل شو تر څو دوی ډېر په جدي توګه په دغه قانون باندې کار شروع کړي تر څو چې موږ وشو کولای عمومي جلسه کې عمومي بحث ور باندې ولرو.
د انتخاباتو د قانون طرحه چې 14 فصلونه او اویا مادې لري د تیر کال د مرغومي د میاشتې پر 9 د عدلیه وزارت لخوا ولس جرګې ته لیږل شوې ده. په دې وروستۍ کې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون صلاحیت سترې محکمې ته ورکړل سي. خو سیاسي ګوندونو له دغې پریکړې سره مخالفت ښودلی دی.
خبري مجله اوري.
سموګګل ازادې راډیو ناوړې د بلخ والی پر مرکزی حکومت د خپل انتقادونو په لړ کې د دوشنبه په ورځ افغان چارواکي په نظام کې د مکافاتو او مجازاتو په نشټوالي ملامت کړی دی. اته محمد نور په وینا دا چاره د حکومتداري لپاره مهمه ده خو افغان حکومت ورته پاملرنه نه کړې. لطیف صحاک له مزار شریف تفصیل راکړي.
د بلخ والی اته محمد نور وایي په هر حکومت کې د مکافات او مجازات شتون یو مهمه اړتیا ده، اما افغان دولت دا کار نه ترسره کوي. نوموړی پر افغان دولت باندې نیوکه کوي چې په دې تیرو څو کلونو کې ټولو هغو چارواکو ته په یو سترګه لیدل کېږي چې ښه او یا بد کار ترسره کړی وي. نوموړی د جمهور رئیس نه غواړي که په بلخ ولایت کې د دندې پر مهال کوم ښه کار ترسره کړی وي نو باید یې تشویق کړي، او که کوم غیر قانوني کار ترسره کړی وي باید ورته جزا ورکړل شي.
اصل مکافات و مجازات دوستای عزیز،
مکافات او مجازات دند پر محال یو اصل ده او باید اگه کسان چه خکار ترسره کردی تشویق سی ترکی لا هم نور خکار نترسره کردی، اما خدای مکره که صبح بد کار نترسره کردی اگوی باید مجازات سی. زه هم ده مرکزی دولت نداس انتظار لرم که ما پری چو کلیمو که خکار ترسره کردی باید ما تشویق کردی، او که بد کار نترسره کردی نو ده اصلاح لپاره باید ما تسرزنش
باید ما را سرزنش کنن، نصیحت بکنن، اصلاح بکنن.
دی نور پا وینا دی چارواک و تشویق دی دی باییست که ترسو لا هم نور زیاد خکار نترسر کری، او دی مجازات و پسورت که با اداری فساد پا دولتی ارانه که لریسی. نموری دا سرگندهان پاق غنده که وکره چه دی بل خلاید دی چارواک و دی تشویق لپاره جوره سوه و پا دی غنده که طول و آغ و ملکی و پوزی چارواک تا داله او تقدیرنامه ورکرسه چه دی گل سرخ دی میله پر محاله د امنیت پر واسطلو کې دنده ترسره کړی و. د بلخ والی هغوی ته د تقدیرنامو تر څنګ 70,000 امریکایي ډالر هم په نقد ډول ورکړل، او وی ویل دا پیسې د ملي سوداګرو په مرسته او د خپل شخصي شتمنۍ نه هغوی ته ډالۍ کړی دي. د ګل سرخ میله څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې پیل سوه، او د دې میلې د امنیت لپاره 6,000 تنه پوځیان ګمارل شوي وو.
و موردل چې دا بلخ ولایت محمد نور مرکزی حکومت په دې ملامت کړی چې د پوینا د مجازاتو او مکافاتو په ورکولو باندې په حکومت کې د تپاملرنه نه ده شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د استنبول د پروسې په دوام د آسیا د زړه د هیوادونو د درېمې غونډې لپاره تیاری نیسي. په دې اړه له کابل څخه د حمید عثمان هارون رپورټ اورو.
د استانبول د پروسې په دوام ټاکل شوی چې د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه غونډه به د قزاقستان د الماتی په ښار کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د آسیا د زړه هیوادونو د غونډې لپاره د تیاری د نیولو لپاره په جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې وویل په راتلونکو غونډه کې به د سیمه ایزو همکاریو پر عملي کېدو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد د فضا پر پیاوړتیا خبرې وشي.
له نننۍ غونډې هدف دا دی چې موږ وکړای شو چې نه یوازې یوه لنډه کتنه ولرو، بلکې په سیمه کې د اعتماد جوړونې د تطبیق لپاره هغه پروګرامونو ته چې موتر لاس لاندې دي کتنه وکړو، او له هغې اخوا د الماتی پر اعلامیې بحث وکړو چې په طبیعي توګه د سیمې عمده مسایل پکې مناقش شوي دي. موږ باید له فرصتونو په استفادې سره د الماتی غونډه کې وکړای شو چې په سیمه کې ګډې ستونزې او ګواښونه وڅېړو او پرې موافقه وکړو.
جاوید لودین وړاندې وویل له یو نیم کال را په دې خوا د استانبول د پروسې په لړ کې د سیمه ایزو همکاریو په لړ کې ښې لاسته راوړنې شته، او په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه په سیمه کې له سولې او امن سره تړاو لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې د 14 هیوادونو استازي به په دې غونډې کې ګډون وکړي. د استانبول پروسه د 2011 میلادي کال د نومبر په 2 نیټه په ترکیه کې پیل شوه. د الماتا د غونډې لپاره په کابل کې د چمتووالي په ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال هیله وښوده چې دغه غونډه به ښې لاسته راوړنې ولري، او ویې ویل چې ملګري ملتونه د داراز غونډو د جوړېدو په لار کې د افغانستان او نور آسیایي هیوادونو ملاتړي دي. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي تیمور هزایوف هم د استانبول د پروسې په دوام دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وګڼله، او هیله وښوده چې په راتلونکې غونډه کې به د سیمې پر سیاسي او اقتصادي مسالو خبرې وشي.
د استانبول بهیر یو مهم پرمختګ دی.
مونږ هیله مند یو چې دا رازناستې په سیمه کې د امنیت په برخه کې همکاري لا زیاتې کړي. دا رازکتنې ښه نوښت دی ځکه مونږ سیمه ییز پیژندګلوي ته رسوي او د استانبول بهیر یو سیمه ییز پروګرام دی.
که څه هم پخوا تر دې د سیمه ییزو همکاریو او د سیمې هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په اړه کنفرانسونه او غونډې جوړې شوې خو داسې انتقادونه هم شته چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د دې غونډو پریکړې نه عملي کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره نه مني او وایي چې دغه غونډې